اوریدونکو د مشال ریډیو په روانه خبرونه کې د خپل کوربه اسرا الله مومن سلامونه منی وخت ورځ یو بجه شوې نن د نه ورځ او د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې 8 نیټه ده. په دې غړي کې به اوري د طالبانو دوهم مشر ملا غنی برادر د خوشی کولو پړه د افغان ولسمشر احمد کرزی سرګندونی د خبر پښتونخوا د وزیر الله سره د مشال ریډیو مرکه بلوچستان حکومت په صوبه کې د یو جاسوسي ادارو د موجودیت پر ضد سرګندونی او په روسي نیمای کې د ځوانانو غږ خبرونه هم لرو. خو لومړی د منور شان د سات تازه خبرونه اورو.
اول د خبرونو سرټکی. افغانستان وای د طالبانو دویم مشر ملا برادر د پاکستان د جیل نه د خوشی کېدلو باوجود چا سره په خپل خوخه رابطه نشي کولای. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي ک طالبانو سره مذاکرات کامیاب نشي نو د هغوی خلاف کاروایی امکان لري. او عراق کې د بمی چاودنو تازه لړۍ په لزګونو کسانو ته مرجوب لاړولې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي که سه هم پاکستان د افغان طالبانو دویم مشر ملا عبدالغنی برادر خوشی کړي خو هغه په خپل خوخه د چا سره نه رابطه کولی شي او نه هم تاګ راتګ. نوموړي پرون کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل
ملا برادر چې په خوا کوم زندان کې وو لاغه خوشی شوه خو سم زمګ د معلوماتو تر مخه په خپل تګ راتګ کې آزاد نه دي. زمګ د معلوماتو تر مخه البته کورنۍ ورسره په رابطه کې ده. موږ کوشش کوو چې اړیکه مور سره ټینګه شي او پته او یو ټلیفون نمبر یې تثبیت شي چې موږ ورسره اړیکې ونیسو. ما د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف مننه کړې وه چې په خپله وعده یې وفا وکړه او ملا برادر یې راخوشې کړ. خو هیله ده چې په دې لاره کې د سولې لپاره نور ګامونه هم واخیستل شي.
افغانستان ملا برادر د سولې د مذاکراتو لړکی مهم ګڼي. هغه پاکستان خواوشا دوافته مخکې د جیل نه خلاص کړی دی خو پاکستان ویلي چې کابل ته به یې نسپاري. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي مرکزی حکومت د طالبانو سره د خبرو اترو سلسله شروع کړې ده او تمه ده چې ډېر ژر به په هیواد کې امن راشي. نوموړي پرون په پیښور کې مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل تحریک انصاف او عمران خان دا دریز لري چې د امن لپاره اول مذاکرات په کار دی او که کامیاب نشي نو بیا په نورو لارو چارو غور په کار دی.
اغه سلسله کې اي پي سي چې کم شوي دغه کې مو مکمل اختیار وفاق ته ورکړي. هغه کې اولريډي خبرې شروع شوې دي او ما امید ده چې ان شاء الله دا خبره به خر نتیجه راشي او که نتیجه خرانه لا بیا غیر نور آپشنز ته بیا حکومت فیصله کوي چې سکی کم خلک چې پاکستان نه مني کم خلک چې پاکستان عین نه مني او هغه خبره ته نه کینی نو بیا آپشنز ته چې غیر خلاف بیا کاروي کوي.
پرویز خټک زیاته کړه چې صوبه کې د امنیت ټینګولو لپاره د هغه حکومت د یو شمیر نورو ګامونو ترڅنګ په پولیسو کې اصلاحات کوي. هلته د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو د سیکرټري اختر علي شاه په مشرۍ کې تیر ماسخوتن د پولیو د ټیمونو د امنیت په لړ کې یو غونډه وشوه چې پکې د پولیو ټیمونو ته په هر حال کې د امنیت ورکولو فیصله وشوه. دا غونډه چې پکې اعلی انتظامی او امنیتی چارواکو ګډون کړی وو په اړه یې د کورنیو چارو د محکمې ویان قمر علي بیګا مشال ریډیو ته ویل
پولیس سره پورا پورا مرسته کوي او اوس هم چې د څو کیسونه چې راوتي دي دا همدې وجه سره دا کیسونه زیات شي چې پولیو کترې ټولو ماشومانو ته ونه رسي. لهذا حکومت اوس دا مکمله فیصله کړې ده چې په هر قیمت به موږ دا پولیو کترې ماشومانو ته ورکوو او کور په کور به ګرځو.
د یادونه ویل دا چې د پولیو خلاف د کمپاین په ټیمونو وخت په وخت وسلوال بریدونه کیږي. په دغه ډول یو پیخه کې پرون د پیښور په سنگ کې سلیمان خیل سیمه کې د یو ځایي مرکز صحت خواته چاودنه شوه چې پکې لګ تر لګه دوه پولیسواله وجل شوي او یو شمیر نور جوبل شوي دي. پښتونخوا ملي عوامي پارټي وای بلوچستان کې به حکومت یوازې هغه خلک کوي کوم چې ولس خپل نمائندگان ټاکلي دي. دا سرګندونه د دې ګوند صوبایي مشر عثمان خان کاکړ پرون په کوټه کې د شهیدانو د ورځ د نمانځلو په لړ کې یوې جلسې ته د وینا په وخت وکړي. نو موړي زیاته کړه
ورا مرصفا خبر کوي په وا حکومت کې بدوي ما حکومت نه دا حکومت دا ولز دا منډر پښتونخوا ملي عوامي پارټي نشن پارټي مسلم لیگ نن تور کړی دي. نه د سیاسي حکومت منو نه د چرجا سادارو حکومت منو نه د بیرو سیاسي حکومت منو او دوی ته وایو بیا غزه رااله دا به وفن په جلسو کې خپل ولسم نه پټو.
هلته نن په کوټه کې په نیو سریاب پولیسو تاڼې نامعلومه وسلوالو د لاسي بم برید کړی چې پکې لږ تر لږه اووه پولیسوالا جوبل شوي دي. د یادې پولیسو د تاڼې مشر راز محمد مشال ریډیو ته وویل نن سهار نامعلومه کسانو په تاڼه د لاسي بم برید وکړ او د پیښې نه وروسته په تیښته کې بریالي شو. د برید ذمهواري لا هم کومې ډلې قبوله کړې نه ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي که واشنگتن یې شرطونه ومني نو په راتلونکي یوه میاشت کې به د امریکا سره د امنیتي تړون د څېړلو لپاره لویه جرګه راوغواړي. نوموړي پرون کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان د نورو بریدونه او دغلته له ګاونډه د ترهګرو ورتلل هغه خبرې دي چې په کار دي امریکا یې په دې تړون کې وضاحت وکړي. بلخو امریکایي چارواکي وایي اوباما انتظامیه هیله منه ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په هکله موافقه به په راتلونکو څو هفتو ترلاسه شي. بمی چاودنو یو وار بیا د عراق په مرکز بغداد کې لسګونه کسان ووجل او ګڼ شمېر نور یې جوبل کړل. رپورټونه وایي تیر ماښام په بغداد او د دې ښار په خوشا سیمو کې لږ تر لږه شپږ چاودنې وشوې چې پکې اته دېرش کسان وژل شوي دي. رویټرز خبري ایجنسی وایي د تازه بمی حملو هدف یو وار بیا شیعه میشتې سیمې وې، خو په عین حال کې رپورټونه وایي چې په دوره سنی میشته ښار کې هم پرون چاودنه شوې ده. او رسته خبر دا چې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون هیله څرګنده کړې چې د شام د کیمیایي وسلو د ختمولو کار کې د کیمیایي وسلو د نړیوالو سارونکو او ملګرو ملتونو ترمنځ کار وویشل شي. نوموړي امنیتي شورا ته لیکل شوی خپل یو خط کې ویلي د لړکی ملګري ملتونه د شام د حکومت او باغی ډلو سره د رابطه کاری او همکارۍ ذمواري ترسره کولی شي. بان کی مون زیاته کړې ده چې د کیمیایي وسلو د مخنیوي څنګه به د تکنیکی مشورو تصدیق او کتنې کار وکړي. د خبرونو پای
اوردن کو خبرونه مو لمشال لري وردل چې منور شاو وړاندې کول په دې غړي کې ووري. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي پاکستان د سولې لپاره مهم دی. پاکستان د افغان طالبانو دوهم مشر ملا غنی برادر له جیله خوشی کړی، خو نوموړی اوس هم په خپله خوښه څه نشي کولی.
ملا برادر کاملا آزاد نیست در افتامت خود، اگرچه ما از آقای نواز شریف تشکر کردم و اونا دی همکاری کردن.
د خبر پښتونخوا وزیراعلی پروس خټک وایي په صوبه کې د ترهګرۍ مخه نیول ګران دي.
روزی دا دومره آسانه خبره نه ده چې را یو دهشتګرد راشي او هغه د نام و نشان پرې نه دي او موږ هغه کابو کړی شو.
د پښتونخوا ملي اومي پارټي یو مشر عثمان خان کاکړ وایي بلوچستان کې د ولسی حکومت په موجودیت کې د جاسوسي ادارو ډیر واک اختیار نشي برداشتولې.
نه د اجتیا حکومت منو، نه د انچرجاسا دارو حکومت منو.
او د خبر پښتونخوا ملاله یوسفزی چې د جینکو تعلیمي کمپاین یې چلولو په نوموړي د طالبانو لخوا د وسلوال برید سباله یو کال پوره کیږي. نن ما په ځوانانو غږ پروګرام کې له ځوانانو او کارپوهانو سره د ملالې په تعلیمي مبارزه او په ټولنه کې د هغې په فکری بدلون خبرې کړي.
ملاله یوسفزی د پښتنو د سیمې یو اول خو اواز خو دا ګڼم چې اوس د دې سیمې یو پهچان هم جوړ شوی دی. نو دا خو د افغانستان لپاره یو لویه راسته راوړنه ده چې زمونږ دا دویمه ملاله ده، مثلا یو د میوند په دښته کې
او هغه یې تهذیبي ارتقا سره تړله او هغه د ملالې مفکوره وه.
له مشالې ډېر سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د پاکستان مننه کوي چې د افغان طالبانو دوهم مشر مولا غنی برادر یې له جیله خوشی کړی دی، خو د طالبانو دغه مشر نه چیرته په خپله خوښه تللی شي او نه هم په خپل زړه فیصله کولی شي. ښاغلی کرزی پرون کابل کې په یوه خبري کانفرنس کې د دې ترڅنګ وویل چې په یوه میاشت کې به امریکا سره پر امنیتي تړون د بحث لپاره لویه جرګه راوغواړي، خو واشنگتن باید د کابل ځنې شرطونه ومني. تفصیل یې د اسدالله لودین په دې رپورټ کې ورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی د دوشمه پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل
ملا برادر از جای کې قبلن بود
ملا برادر چې په خوا کوم زندان کې و لاغه خوش شوه، خو سم زمګ د معلوماتو تر مخه په خپل تګ راتک کې آزاد نه دي. زمګ د معلوماتو تر مخه البته کورنۍ ور سره په رابطه کې ده. موږ کوشش کوو چې اړیکه مور سره ټینګه شي او پته او یو ټلیفون نمبر یې تثبیت شي چې موږ ور سره اړیکه ونیسو. ما د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف مننه کړې وه چې په خپله وعده یې وفا وکړه او ملا برادر یې راخوشې کړ، خو هیله ده چې په دې لاره کې د سولې لپاره نور ګامونه هم واخیستل شي.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي له امریکا سره د امنیتي سند د لاسلیک وروستۍ پریکړه د افغانستان د خلکو په لاس کې ده او له همدې امله به تر یوې میاشتې پورې لویه جرګه را وغواړي. د ولسمشر کرزی په خبره هر کله چې افغان او امریکایي لوری د امنیتي سند وروستیو پړاوونو ته ورسیږي نو د دې سند ټولې مادې به لویې جرګې ته وړاندې کیږي او خپل افغانان به یې په اړه تصمیم نیسي.
د افغانستان خلک غواړي چې له لویدیځ او امریکا سره په معامله کې وي، خو دا ملګرتیا او معامله باید د افغانستان ملي ګټې تضمین کړي. د افغانستان ملي ګټه امنیت دی. افغانان باید هم د تروریزم او طالبانو له حملو څخه خوندي وي او هم د امریکا او د هغوی د متحدینو له بمباریو او سرغړونو. همدا دلیل دی چې تر اوسه موافقې ته نه یو رسیدلي. انشاءالله د یوې میاشتې په ترڅ کې به لویه جرګه راوغواړو او هره پریکړه چې خلکو وکړه طبیعي خبره ده چې حکومت یې مني.
څو ورځې وړاندې له امریکا سره د امنیتي سند موضوع ته ټاکل شوي افغان مرکچي او د ملي امنیت سلاحکار رنګین دادفر سپنتا هم ازادي راډیو ته وویل چې د دې سند تخنیکي مسائل نهایي شوي دي. په قطر کې طالبانو ته د دفتر له پرانیستو سره سم افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي سند په اړه خبرې وځنډولې، خو دغه خبرې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د نویو مرکچیانو لخوا بیرته پیل شوې. په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګښت، د دې هیواد اقتصادي پراختیا او د افغان ځواکونو سمبالښت او روزنه د امنیتي سند په اړه د افغان حکومت له مهمو شرایطو څخه دي. د دې سند له مخې به امریکا د بهرني یرغل په وړاندې د افغانستان مرسته کوي، خو د اختلاف ټکی چې لا هم حل شوی نه دی د یرغل تعریف دی. ولسمشر کرزی وایي چې امریکا باید په دې اړه خپل موقف څرګند کړي.
په دې کې امریکا باید پوه شي چې د افغانستان غوښتنې په حق دي. امریکا باید از موږ سره د تجاوز په تعریف کې اشکار قدمونه پورته کړي. که په افغانستان باندې تجاوز کیږي څه معنا؟ آیا د یو ګاونډي هیواد د توپ او ټانک راتګ دا تجاوز دی؟ تر اوسه کونړ د توپونو تر حملو لاندې دی. امریکا از موږ سره څه وکړل؟ خو باید ووایي چې له ګاونډي هیوادونو څخه ټانک او الوتکه نه راځي، بلکې ماین، انتحاري او تورست راځي، هغه هم زموږ په جامه کې. دا مهمې پوښتنې دي، امریکا باید ورته ځواب ووایي.
له 2014 کال څخه وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اډو او پوځیانو شمیر، د دوی د عملیاتو او موجودیت څرنګوالی د امنیتي سند له مهمو موضوعاتو څخه دي.
د ولسمشر حامد کرزی د تازه څرګندونو په اړه مو د اسدالله لودین رپورټ واورېدو.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
دا د مشال ریډیو د نن ورځې 19 پروګرامونه دي. زو پیښور ته د خبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک وایي تحریک طالبان پاکستان سره د دینی عالمانو په منځګړیتوب مذاکرات شروع شوي، خو که دا مذاکرات کامیاب نشول نو بیا چې څوک پاکستان او د پاکستان عین نه مني نو ممکن ده چې پر ضد یې پوځي عملیات وشي. نوموړي پرون په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان سره په مرکه کې دا هم ویل چې د امنیت د ښه کولو لپاره به پولیس ځواک قوي کوي.
مو همیشه دا خبره کړی چې داسې دهشتګردي او داسې ځینې چې کوم موږ دی خلاف یو، چونکه دا یو سلسله ډېر وخت نه روانه ده او موږ د امن خبره کوو. د خبرې غواړو چې په خبرو باندې مسله حل شي. همدغه سلسله کې اے پی سی چې کوم شوی دا کې موږ مکمل اختیار وفاق ته ورکړي، هغه کې الریډي خبرې شروع شوې دي او ما امید ده چې ان شاء الله دا خبره به خر نتیجه راشي او که نتیجه خرانه لا بیا غیر نه نور آپشن ست دی، بیا حکومت فیصله کوي چې څه کوي.
کوم آپشن هغه عمران خان ویلې دي چې یاره لیمیټډ اپریشن هم دغه دی.
نو عمران خان داسې کلیر هغه دا ویلی دی چې یو ځای یو کم خلک چې پاکستان نه مني، کم خلک چې پاکستان عین نه مني، هغه خبرو ته نه کینی، نو بیا آپشن شته دی چې هغه خلاف بیا کاروي کړي.
تاسو خبرو کا چې د اے پی سی نه وروسته د طالبانو سره د ډایلاګ یا د خبرو اترو یو پروسه پیل شوې ده او په دغه کې ستاسو ګوند په اعتماد کې اخیسته شوې دي او دغه خبرې د چا په ذریعه مخکې وړاندې شوې دي؟
په دې خبرو کې دا ټول پاکستان ټولې پارټیانې شامل دي او کم سے کم زه افسوس کوم چې دی خو ای پی سی کې ټولو اتفاق وکړو په یو خبره باندې او بار چې کوم دی هغه خلاف لګیا دي. نو دا خو داسې نه دی پکار. دی وخت کې دا چې کوم علما یو ټیم جوړ شوی دی اغه علما په تر باندې دا ټول خبرې لګیا دي. مونږ ټول دغه سپورټ کوو چې دا یو داسې علما دي چې هغه لوی قدر دی، ډېر لوی نوم دی، او د اغه علما په تر باندې ان شاء الله تعالی دا ډایالوګ دا خبرې کوي.
یا وزیر اعظم صاحب د صوبې چې کوم استاذ په اختیار کې کوم کارونه د امن او امان د پولیس حواله سره سب بهتري مراوستې ده، هغه کې دغه تنقیدونه په تاسو کېږي چې صوبایي حکومت هم سي ذمہواري لري.
ورځې دا دومره اسانه خبره نه ده چې را یو دهشګرد راشي او هغه د نام او نشان پرې نه دی او موږ هغه قابو کړی شو. اوس دی وخت کې موږ چې کوم نوی آی جی پولیس راغلی هغه ته موږ مکمل اختیار ورکړی دي. پولیس کې موږ انټرفیرنس بند کړی دی په سیاسي، او هغه ان شاء الله تعالی یو نوی پروګرام لاندې خپل انټرجن اداره تکړه کوي. اور سره د ایف سی مونږه فیډرل گورنمنٹ سره خبره کړې چې ایف سی مونږ ته صوبې ته سو واپس رااله، باقی مرادي چې هغه په دې بارډرز باندې مونږه کنټرول راوځل. لیکن چونکې مونږ دومره لوی بارډرز کنټرول کول ناممکنه ده، خو بیا مونږ خپل کوشش دی ان شاء الله تعالی. ډېر زر وخت مونږ نه غواړو، خو مطلب ډېر زر به تاسو ویني چې پولیس کې ریفارم او دا سیستم وغوړ شي، ځکه چې پولیس دې وخت کې بالکل بې لاس او بې خوشي وي دي. هغه ورځ آی جی صاحب ما ته خبره کوله چې دا پولیس خو دومره ایزي دي چې سب امن امان دي، هر څه ټیک ټاک دي، او د وار فوټینګ باندې کار نه کوي. ان شاء الله تعالی دا آی جی دا لګیا دی همدا لټکی او دا سیستم به کنټرول کوي.
بیا وزیر صاحب په دیر کې پی خو شو، په چټ باندې بریډ شو، په پی خبر بس بیا په کیسه خانه کې څو تاسو څه معلومات چې دا چا کړی دي؟ طالبان خو دا موږ نه کړی.
نو دا سغه موږ نه کړی، بولي موږ نه کړی، چا خو دا ماتم نه پته چا کړی دي.
انټيليجنس رپورت
او انټيليجنس رپورت تر اوسه پورې کلیر نه دي. دا خو په دې لس کال کې ماخر 200 دماکی شو دي، ته یوه دماکی هم چاته پته نه لګی دا چا کړی. خو هغه چې کوم ټول ارسه چې کوم دي هغه سوچ هم دغه دی چې ردی ملکی ډیر زیات دهشتګردي شروع شوې ده، او هغه کې بیرونی ممالک هم لاس کې دي، شي هغه کې نور هم د خلکو لاس ته دي چې هغه د خاص طور پاکستان کې امن امان امن نه غواړي چې دې کې امن راشي.
وزیر اعظم نواز شریف په سند تلاړو بلوچستان کې خبر پښتونخوا ته راتلو سره امکان شته او جتا سره کینی او په دې مسله باندې خبر وکړي.
وزیر اعظم صاحب سبا پیښور ته روان دي، هغه تمام مخکم دعوت ورکړي، چونکه سبا خو هغه د چکم دماکی شي هغه ته پوسټم راغلی، لا ان آرډر باندې هم ډسکشن کیږي، او دې صبح چې کوم مسلې دي په هغه باندې هم سبا هغه سره مون تفصیلی خبرې کوو.
داود خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک چې زمنګ همکار خالد خان ورسره پر دې مرکه کړو چې په صبح کې روان د ترګری د مخنیوي لپاره دوی څه پلان لري. په پیښور کې پاتې کیږو. پرون بډابیره کې پر پول یو ټیم لبرید وروسته د خبر پختونخوا د کورنو چارو د سیکرټري اختر علی شاه په مشرۍ لوړپوړو چارواکو غونډه کړې او فیصله یې کړې چې د پولیو کمپاین به په هر قسم حالاتو کې جاری ساتي. د چارواکو په وینا د پولیو ټیمونو ته به د امنیت برابرولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې اړه زموږ همکار غلام غوز د کورونو چارو د محکمې ویان قمر علی سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې د بیګانی ملاقات تفصیل غوښته.
پولیس سره پورا پورا مرسته کوي، اوس هم چې د سونه چې راوتی دي دا همدې وجه سره پولیو کترے ٹولو ماسمانوں کا ہونر تھی اور پولیو ٹیموں نے سارا کم واقعات پیش ہو دا غیر وجہ نا دا دا پولیو کے سنا مخ تراغ لے لہذا حکومت اور دا مکمل فیصلہ کرے گا کہ باہر کی مت بنگا دا پولیو کترے ماسمان پاور کو کور کو کور بکر جو بس یہ نہیں بولے کہ حکومت بس ہوئی کہ بس کور کی بکین اور بس کترے بنا ورکو وہ منگا بس چلے کا نایا غدی منگا حکومت با برائے رکھ گئی اور لا انفورسنگ ایجنسی جی دا تول مکمل ہوتے الرٹ تھی دا میٹنگ بالکل ہنگامی تو گا میں گرو گو اور رہو گا نہیں دیکھو ادا منہ کو عبد الوسا حکومت پورا کے اقدامات پکڑی تو کیا ہم جیسے ہی کر دوسرا پھانسی ایکم جی کچھ کرتا معمولی انہوں نے سیکورٹی لیٹ نہیں پوری جیسا گردان بام دا پتا تھا جرا تو بام دیر کے بھی حکومت یا دا ایکم لا انفورسنگ ایجنسی جی دس دا غیہ سستی اور تخارہ تھی یا کرنٹلی جلد دی بندوبست نہ دے کرے پدے دی کے لحاظ دی آغا ویک پوائنٹ تا گوری آغا سے کم کمزوری دی بھی حق دی تبیر دان رہا سی
او کمر علی سے دا چھے کم واقعہ پا بڑا بیر کی شوی دا سلیمان خیلو کی نوزد دے پدی باندې د سیستم چارواکي دي سرچي داخله په عام او سره د پیښور کمشنر مو نور وخت چارواکي په کومو هغه په دې کې څومره اندېښنې څرګندې کړې او د دې پیښې باره کې هغه څه وویل. دې باره کې اوس داسې هغه چې موږ هغه مکمل دې کنه دې د کومې علاقې د زخمي علاقو کې دا ګډوډ کیږي دا واقعات کیږي هغه علاقې به موږ مکمل باغ کومبنگ نو بکاو دغه صفائی بکاو دغه هغه کې بکور په کور تلاشیم چې به هم شامل ای او چې کوم کارډو باندې دا چې کوم ټیمپریری نمبر دی دا موږ بندو او چې کوم ان رجسٹرډ دی او لیکلې دي چې با اپلایډ بار دا چې موږ نمبر دا پر اپلای کړی دی او نمبر ورته ملاوي دي ملاوي شوی نه دی دا خلاف هم کاروای کو او موټر سایکل باندې چې کوم نمبر دی ډیره موټر سایکل دی چې بغیر نمبر دی آپ بازار کی بھی کا ہائی وے میں بھی کا روڈ میں بھی بغیر نمبر کم ہوئے موٹر سائیکل یا گاڑے یا نان کسٹم پیٹ گاڑے اگر انہوں نے خلاف ہم کاروائی کو پہ خبر پینٹ پہ دے دا ایریا ہم دیر اور طرح آبادیاں جوڑے ہوئے آبادیوں کیا تھا کنسٹرکشن دیر زیادہ ہو نہ پاؤں گا یہ سلور زون کی سکتی مئو نہ کفر کے پیو علاقہ کے ایس پی سٹی دے نہ ایس پی سٹی سر ایس پی سٹی ون بسی یو با ایس پی سٹی ٹو سی نہ کم پہ خبر پر دی پرتی علاقے دی لکھا داود دیشو دا بڑا بیرا شوا دا رسو دا غفی علاقے کی کمہ دیر پرتی علاقے دی دا پہنگا دا پہنگا زون کے ذات سے تکتی بہو
دا د خبر پختونخوا د کورنو چارو د محکمې ویان قمر علي چې زمنګا خبريال غلام غوس ورسره مرکه کړی و.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
د پختونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبائي صدر عثمان خان کاکړ ویلي په صوبه کې د اف سي ځواکونو او جاسوسي ادارو حکومت نشي برداشتولی بلکې واک اختیار به د اولس لخوا د منتخب شوی حکومت وي. هغه دا هم ویل چې سپریم کورټ دی د پښتنو پر ځمکه د پښتنو پر ضد ورکوونکي فیصلې هم مدروي. نوموړي دا خبرې پرون مازدیګر د ګوند د شهیدانو د ورځې د مانځلو پر وخت په یو غونډه کې کړي چې تفصیل یې خدای نور ناصر په دې رپورټ کې درکوي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي په بلوچستان کې اولس د دوی ګوند نېشنل ګوند او پاکستان مسلم لیگ نون ته رایه ورکړې او هم به د دې درې واړو ګوندونو حکومت وي. د یاد ګوند د صوبې مشر عثمان خان کاکړ چې د دوشنبې په مازدیګر یې د 8 او 11 اکتوبر د شهیدانو د ورځې د لمانځلو پر وخت جلسې ته وینا کوله وویل کله به هم په صوبا کې د استخباراتو او ملیشا ځواکونو واک ونه مني او هغه به چلیږي چې د ده په خبره دوی او د دوی اتحادیان غواړي. عثمان کاکړ وویل په کوټه کې د ډاکټرانو او ولسي وګړو په تښتونو کې د استخباراتو لاس دی او که د ده په خبره استخباراتو دا لاسوهنه بند نه کړنو ټول ولس ته به یې ښکاره کړي.
وره مصطفی خبر کوي په حکومت کې بدوي حکومت نه دا حکومت دا ولز دا خمن ډیر پښتونخوا ملي او پارٹی نشان پارٹی مسلم لیگ نن تور کړی نه د سیاسي حکومت منو نه د چرجا سادارو حکومت منو نه د ګلو سیاسي حکومت منو او به ته وایو بیا غزای رال بیا به وفن په جلسو کې خپل ولس نه پټو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر وویل د پاکستان عدالت چې د بهالۍ لپاره یې د دوی ګوند تر ټولو زیاتې هڅې کړې وې نن د ده په خبره په ټول هیواد کې د پښتنو پر ضد فیصلې کوي. کاکړ جلسې ته په خپله وینا کې زیاته کړه هغه پریکړې چې د پاکستان سترې محکمې د پښتنو پر ضد کړې کله به یې هم ونه مني ځکه چې دا پریکړې د سترې محکمې نه بلکې د بل چا په خوله سوي دي.
نن عدلیه وایي په پټه کې په جنوبي پښتونخوا کې پښتانه ونې سیدا ماجر دي کاکړ دا څه څه پټه منو د دې کار به څوک زموږ حکومت را لې سپریم کورټ وایي دا پښتانه ماجر دي دا ونې سي.
عثمان خان کاکړ جلسې ته په خپل وینا کې زیاته کړه د دوی د حکومت لاره تک سره په شار او صوبا کې امنیت شسوي چې د په خبره د صوبایي کابینه تر جوړېدو وروسته به نور هم شکړي. تر جلسې وروسته د پاکستان په سینټ کې د یاد ګوند غړي عبدالروف لالا مشال راډیو ته وویل د دې ورځې د لمانځلو موخه دا ده چې د قام بچانو ته وښایې چې د ازادۍ د ناوې ولور د سرونو قربانول او د خپلې وینې تویول دي.
اولنۍ لومړۍ فریضه دا ده چې د دې شهیدانو ته د عقیدت ګلونه وړاندې سي، دوی ونمانځل سي، د دوی ستاینه وسي، د دوی او ملګرو ته غلار وښول سي چې کامی تحریکونه چې دي دا د په لنډ مختصر توګه باندې سرته نه رسیږي. د دې دپاره به خامخا قرباني کوي، سرونه بشندې. او عام د پښتو یو ډېر ښایسته متل دی چې د عام ناوې ولور چې دی دا په پیسو پوره کیږي، مگر د ازادۍ د ناوې ولور چې دی دا په سرونو او په وینو پوره کیږي.
د 8 اکتوبر 1903 او 11 اکتوبر 1909 میلادي کال د شهیدانو په دې یاد غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ډیرای مرکزی او صوبایي مشرانو، د یاد ګوند د صوبایي اسمبلی غړیو او ګڼ شمېر وګړو ګډون وکړ او د اکتوبر د دواړو نیټو شهیدانو ته د عقیدت ګلونه وړاندې کړل. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
لکه زو پېښور ته د خبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوند عوامي نېشنل پارټۍ وایي چې د لوی اختر په موقع د قربانۍ څرمنې د ترګرو لاسو ته ورځي او په کار ده چې حکومت د دې لکونو روپو د غلط استعمال مخنیوی وکړي. تفصیل غلام غوزدر کوي.
تیر ماښام د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک له حکومت غوښتنه وکړه چې په را روان لوی اختر کې د قربانۍ د سرمنو لپاره د حکومت د سارنې یو تګلاره جوړه کړي، ځکه چې د تیرو وختونو په رنګ سخت کال هم ځینې وسلوالو تنظیمونو د قربانۍ د ځناورو د سرمنو راغونډولو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړې دي او په کار ده حکومت د دې مخه ونیسي. د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې سردار حسین بابک اویل
سپیکر سے بات دیکھنا تھا چم دا چاندی دی دا سرمنی دی ادارہ تنظیم جزی کہ سوگ دتا ٹریننگ بولا کئی سوگ دتا رام نومن حالت تیرے رب خراب ہوئی زو دا حکومت پر اٹھو سیدا خبر اور سر وانا بچے ندی خلاف پکار داری چے عملی قدمنا پور سکی اور سیدا واچا کی نکڑے بروشری چاپڑی اور برائیدار مداری دتا پورا پڑی
خود اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د مذهبي امورو صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن وویل چې د اپوزیشن بعضي ملګري د خپلې نظریې او فکر د پرمختګ لپاره دا رقم نقطې راپورته کوي او که په رښتیا څوک د اسلام په نوم د قربانۍ سرمنې راټولوي او بیا د هغې مالي فنګه د ترګرۍ لپاره کاروي نو دوی د داسې خلکو غندنه کوي. د اسمبلی په فلور د خپلو دې سرګندونو په لړ کې د مذهبي امور صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل
بابک ته نظریاتي خلک ته او د خپل نظریې کولو ته موقع ملایويږي. یو ځل نه ځای کوي کوم خلک چې د اسلام په جامه کې دهشتګردي کوي دا زموږ هم دشمن دی، دا د مسلمانانو هم دشمن دی، دا د پاکستان هم دشمن دی.
بلې خوا ته د اسمبلی په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند د سوات د سیمې نه د اسمبلی غړي جعفر شاه د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په بازارونو کې د ماشومانو د لوبو د ټوپکو او نورو جنگي سامانونو کاروبار زیات شوی دی چې له وجې د ماشومانو په نفسیاتو بد اغیز پریوزي او په کار ده حکومت په دې بندیز ولګوي.
دا کوم اسلحه کلونی چې دی کلاشن کوپ او ټوپک او چاقوان او دا په مارکیټ کې کولو خرڅيږي په ټوله صبح کې چې کم کور ته لاړ شي ماشوم بل څه نه اخلي، ځکه چې نن سبا په میډیا کې او دا خوار زون دی نو هغه چا کړی دی نو ماشومانو ذهن د دې وخت نه پراګند شي او هغه په ځای دی چې هغه ستامیرو سوجوږي دا هغه سوچ هغه تشدد طرف ته لاړ شي. ما حکومت ته د خپل توجه دی لاو نوټس کې دا مطالبه کړی دی چې په دې باندې مناسب قانون سازي وکړي چې په دې باندې مو پابندي ولګو.
هم په دې موضوع د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل
هم بدار دې سپیکر موږ دا ډیمانډ کوو چې قلم دې جوړ کی، کتاب دې جوړ کی، ډایری دې جوړ کی، سپورتس چې کوم اکوئپمنټس دې هغه دې جوړ کی.
خود پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر یوسف ایوب د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې هغه هم دا مني چې د لوبو د دې جنگي سامانونو له وجې د ماشومانو په نفسیاتو بد اغیز پریوزي، خو حکومت په دې ځکه بندیز نشي لګولی ځکه چې د ماشومانو د لوبو د جنگي سامانونه زیاتره په ګاونډي هیواد چین کې جوړیږي او بیا په پټه پاکستان ته راځي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ او په روسي نیمه کې ستاسو لپاره د ځوانانو غږ خبرونه هم لرو. او زه تاسو ته چې د نن ورځې د ځوانانو غږ خبرونه ځانګړې توګه باندې د ملالی یوسفزۍ هلو ځلو ته او د هغې چې کومه مبارزه وه تعلیمي د هغې ته ځانګړې کړې شوې، د هغې په اړه مو د ځوانانو سره او د کارپوهانو سره خبرې کړې دي. خو لږه شېبه کې یو نیمه بجه کېدونکې د منور شاه هم سټوډیو ته راغلې، نو له هغوی به د خبرونو لنډیز واورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي که څه هم پاکستان د افغان طالبانو دویم مشر ملا عبدالغنی برادر خوشی کړی، خو هغه په خپله خوښه د چا سره نه رابطه کولی شي او نه هم تګ راتګ. افغانستان ملا برادر د سولې د مذاکراتو لړ کې مهم ګڼي. نوموړی پاکستان خواوشا دوه هفتې وړاندې خوشی کړی دی، خو پاکستان ویلی وو چې کابل ته به یې نه سپاري. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي مرکزی حکومت د طالبانو سره د خبرو اترو سلسله شروع کړې ده او تمه ده چې ډیر ژر به په هیواد کې امن راشي. نوموړي پرون په پیښور کې مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل تحریک انصاف ګوند او عمران خان دا دریز لري چې د امن لپاره اول مذاکرات پکار دي او که کامیاب نشي نو بیا په نورو لارو چارو غور پکار دي. د خیبر پختونخوا د کورونو چارو د سیکرټری اختر علی شاه په مشرۍ کې تیر ماسپښین د پولیو د ټیمونو د امنیت په لړ کې وغونډه شوې چې پکې د پولیو ټیمونو ته په هر حال کې د امنیت ورکولو فیصله شوې ده. پختونخوا ملي عوامي پارټي وایي بلوچستان کې به حکومت یوازې هغه خلک کوي کوم چې ولس خپل نمائندگان ټاکلي دي. استخباراتي ادارو ته په اشاره سره د یادګون صوبایي مشر عثمان خان کاکړ وویل هیڅ چاته به په ریاست کې دننه د ریاست جوړولو اجازه ورنکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی که واشنگتن یې شرطونه ومني نو په راتلونکي یوه میاشت کې به د امریکا سره د امنیتي تړون د څېړلو لپاره لویه جرګه راوغواړي. بلخو امریکایي چارواکي وایي اوباما انتظامیه هیله منه ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په هکله موافقه به په راتلونکو څو هفتو کې لاسلیک شي. بمی چاودنو یو وار بیا د عراق مرکز بغداد کې لسګونه کسان وجلی او ګڼ شمېر نور یې جوبل کړی دي. رپورټونه وایي تیر ماښام په بغداد او د ښار په خواوشا سیمو کې لږ تر لږه شپږ چاودنې وشوې چې پکې 38 کسان ووجل شو.
خبرونه مولا مشال دی وردل چې منور شاولاندې کول او زو اسلام آباد ته چنند پاکستان زنو رسمانو په خپلو ادارو کې څرګیستي رابیا اکرم خان دغه شي.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې آئین، جمهوریت حکمرانی او د ادارو استحکام یو خوري روایت هغه وخت قائم شو چې کله یو جمهوری حکومت خپل آئینی موده پوره کړه او د ملک اقتدار په پوره نتوګه یو بل نوی حکومت ته منتقل شو. ادارې وړاندې لیکي چې په دې لړ کې د تیرې تور پورس یو خوري روایت د پاکستان پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی قائم کړو چې کله هغه د ریټایرمنټ اعلان وکړو. ادارې وایي چې جنرال کیانی بالکل صحیح وویل چې ادارې د شخصیتونو نه زیاتې مضبوطې وي او هغه له ترجیح کول پکار ده. نو شخصیتونه خو زیرازی ادارې همیشه قائم وي، نو ملک او قام به هم اغه عمره طاقتوره او خوشاله وي. ادارې زیاتوي چې پاکستان کې به دا شکایت عام وو چې فوج جمهوریت ودی ته نه پریږدي او تیر 15 کالو کې داسې کمزوریان ښکارې دي چې فوج بس مداخله وکړي، خو جنرال کیانی فوج د سیاست نه لري وساتلو. ادارې اخیره کې لیکي چې د ریټایرمنټ اعلان کولو سره جنرال اشفاق پرویز کیانی په ذاتی توګه د نورو لپاره یو ښه روایت قائم کړو او هیله پکار ده چې ټول ریاستی ادارو مشرانو لپاره به دا یو ښه مثال وي او هغوی به هم د ملک او قام مفاد نه علاوه څه مصلحت به خاطر کې نه راولي. هم په دغه موضوع اکسپرس ورځپاڼې هم لیکلې ده او وایي چې ریټایرډ جنرال پرویز مشرف په دور کې د فوج امیج متاثر شوی و، خو جنرال اشفاق پرویز کیانی د پاکستان فوج روایتي امیج ژوندی وساتلو. او هم دغه وجه ده چې د مختلفو تپو سره تعلق لرونکو خلکو دغه د دې فیصلې ستاینه وکړه. آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د تعلیم لړکې د ذاتي مد ادارو کردار چرته هم نظر نشي وستل کېده، ځکه چې نن سبا د تعلیم په میدان کې پرایویټ سکولونو په ټولو نړۍ کې یو اعلی مقام ترلاسه کړی دی. ادارې وړاندې لیکي چې پرایویټ سکولونه لومړی د پرایمري کچ تعلیم پورې محدود وو، خو اوس زحمت کې کالجونه او یونیورسيټیانې هم جوړې شوې دي. ادارې وایي چې د دې ترڅنګ د پیښور په ځینو تنګو کوڅو کې په زړو کورونو کې په دوو کمرو باندې مشتمل سکولونه بغیر د سکتنې چلول کېږي چې پکې تجربه کار استادان هم نه وي. ادارې اخیره کې لیکي چې نندور کې د سکول او تعلیم ډیر اهمیت دی، نو باید چې حکومت د سکولونو په صحیح توګه کره کتنه وکړی شي، او چې کومو سکولونو کې چې استادان وي او ودانۍ هم ټیک وي نو چې کار ترې پرېږدي، او دارنګ د سکولونو او تعلیم معیار ښه ساتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټلیګراف لیکي تیر کال په ملالی یوسفزئی تر حملې مخکې د یو ماشوم وژنه جرم ګڼل کېدلو، تر دې حده چې پاکستانی طالبان هم په دې حق کې نو. خو بیا ملالی یوسفزئی هغه وخت وسلوالو د ډزو ښکار شوه کله چې له سکول نه کور ته روانه وه. هغه په پیښه کې سخت زخمی شوه خو بچ پاتې شوه، او علاج یې د برمنګم په کوین الیزابت هسپتال کې وشو. د رسپانې په خبره هغه چا چې د طالبانو په بربریت یې شک کولو، دا پیښه یو حتمي ثبوت وګرځېدلو. د ملالی یوسفزئی پلار ضیاءالدین یوسفزئی بی بی سی سره په خبرو کې ویلي، طالبانو پیغلې جنکې وهلې خو کله یې ماشومان نه وژل. دغه په خبره داسې فکر یې کولو چې د دوی به هم خپل څه اصول او قدرونه وي. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د خلیلي کې په پاکستان کې پنځم جمعات ته یوازې 80% جینکې او 1% هلکان ځي. ورځپاڼه لیکي ګاونډي هیواد هند ته په کتلو سره په پاکستان کې دغه شمیر ډیر کم دی، چې هغلته د جینکو او هلکانو د دواړو د تعلیم شرح 0% ده، ان تر دې چې په یوګانډا او زامبیا کې هم دغه شرح 90% زیاته ده. ورځپاڼه د دې د خرابو نتیجو په حواله لیکي چې دا وخت په پاکستان کې 80% ښځې او د نیمو زیات سړي لیک لوست نشي کولی. پاکستان یو اټمي اصلا لرونکي هیواد دی خو زیاتره خلک پکې خپل نوم نشي لیکلی. د رسپانې په خبره دغه کامی ناکامي نه یوازې د هیواد په غریزو او لرې پرتو سیمو کې تر سترګو کیږي، بلکې په پنجاب غوندې شتمنه صوبه کې هم په کلیوالو سیمو کې سرکاري سکولونو ته د ماشومانو تک د صفر برابر دی، او دغه شان مشران هم بې تعلیمه دي. دغه شان حالات افریقې په غریبو هیوادونو او کلو کې هم نه دي بیان شوي لکه څنګه چې په پاکستان کې دي. بلخوا واشنگټن پوسټ رسپانې لیکي، د اتوار په ماښام د افغانستان د راتلونکي کال د ولسمشریزو انتخاباتو د امیدوارانو په نومونو کې د هیواد د تر ټولو زیاتو طاقت لرونکو چارواکو او د بدنامو جنگ سالارانو نمونه مخې ته راغلي دي. دغه هیواد چې د طالبانو د واک تولس کاله پس هم د جمهوریت په هڅه کې دي، د انتخابي کاندیدانو لوړ نمونه د افغانستان د جدید سیاست یو اړخ ښایي چې پکې هر چاته برابر موقع ورکړل کیږي. خو ورسره دا هم ښکاره کوي چې په افغانستان کې اوس هم د غیر رسمي زور لرونکو کسانو لخوا د طاقت استعمال کیږي چې یو وارې دغه هیواد ټوکړي ټوکړي کړو. رسپانه لیکي، دغه انتخابات په داسې یو نازک وخت کې کیږي چې بهرني ځواکونه د 2014 کال تر اخیره له هیواده د وتلو تیاری کوي، او د افغانستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو کې هم مسلې موجود دي چې ورسره کېدی شي د دواړو ترمنځ اوږد مهاله ستراتیژیک او امنیتي سند لاسلیک نشي. د غربي چارواکو په خبره، په ښه توګه انتخابات او یو اهل امیدوار د منتخبېدلو سره د 13 کالو لاسته راوړنې محفوظه پاتې کېدی شي. خو رسپانه لیکي، کومه انتخابي شخړه خرابې نتیجې لرلی شي. د اپریل د انتخاباتو لپاره تر 24 زیات امیدواران رجسټر شوي دي، چې د هر یو کس سره دوه نائب صدارتي امیدواران هم شامل دي. په نائب امیدوارانو کې د حامد کرزي ورور، یو مذهبي عالم چې وربانې تورونه دي، د هزارګانو خلاف د خوندړي کمپین مشري کړې ده، یو طاقتور او متنازع والی چې د بولډوزر په نوم مشهور دی، د ملیشو یو پخوانی مشر چې د بشري حقونو د سر نړیوال ادارې په تشدد او لوټ مار تورن ګرځولې، او یو بل ازبک مشر چې د جنګي جرمونو لپاره یې نوم یادېږي شامل دي. د دې سربیره په دغه فهرست کې د ځینو ټکنوکراټانو نمونه هم شامل دي. په دې کې د هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د نړیوال بانک یو چارواکي شامل دي. دغه راز د اپوزیشن یو مشر چې پخوا یو لوړ پوړی ډیپلوماټ هم پاتې شوی دی، په دغو نمونو کې مخې ته راغلی دی.
دا عملی حمیرزاده چې تاسو ته د نړیوالو ورځپاڼو مقاله وړاندې کولې.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
او سم یو نړیوال رپورٹ لرو، د امریکا او روس چارواکو د شام پر اړه خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي، د شام ولسمشر بشار الاسد کولی شي په چټکۍ سره د کیمیاوي وسلو له منځه وړلو سره خپل اعتماد جوړ کړي. نور تفصیل رضوان مراد په دې رپورٹ کې درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي، د سوریې ولسمشر بشار اسد کولی شي په چټکۍ سره د خپلو کیمیاوي وسلو د منځه وړلو له لارې د خپل ځان اعتبار جوړ کړي. جان کری تیره ورځ دا څرګندونې وروسته تر هغې وکړي چې سوریې ته د کیمیاوي وسلو د منځه وړلو لپاره رسیدلو متخصصانو وویل چې دمشق په دې برخه کې همکاري کوي. خاغلی کری په اندونیزیا کې د آسیا د اقتصادي سرمشریزې پر مهال کتنو کې له خپل روسي سیال سره د سوریې د حالاتو په اړه خبرې وکړې، او ټینګار یې وکړ چې د سوریې شخړه له پوځي لارې نشي حل کېدلای.
We agreed again that there is no military solution here.
دی وای مونږ بیا موافقه وکړه چې دا پوزي حل نه لري. مونږ په دې کې هم له یو بل سره هم نظر یو چې سخت دریځ ډلې چې هر ډول وي او په هر خوا کې وي باید په سوریه کې ستر او پیاوړی موقعیت او حیثیت ونه لري. همدې ته په کتنه مونږ بیا تعهد وکړ چې څومره ژر کېدای شي د جنیوا پروسه پر مخ یوسو. په همدې ترس کې امریکا وایي که ایران په ښکاره په سوریه کې د یو انتقالي حکومت د رامنځته کېدو په اړه د 2012 کال د جنیوا د لومړي کانفرانس د غوښتنې ملاتړ وکړي، نو د سوریې په اړه د جنیوا په دوهم کانفرانس کې به د تهران د ګډون پلوي وکړي. متحده ایالات ایران تورنوي چې د سوریې له حکومت څخه سیاسي او پوځي ملاتړ کوي. بلور تبعید د سوریې د حکومت د مخالف سیاسي ائتلاف مشر احمد الجربا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لخوا د سوریې ولسمشر ته د امتیاز ورکولو په وړاندې سخت عکس العمل څرګند کړی دی. احمد الجربا پرون په استنبول کې خبریالانو ته ویل د جانکری د خبرو هدف چې هر څه وي خو دا نشي کېدلی چې د یوې وسلې د تسلیمولو په خاطر دې یو مجرم وستایل شي. نوموړي ویل په دې شرط به د سوریې په اړه د جنیوا په دوهم کانفرانس کې ګډون وکړي چې د دې کانفرانس ته کامیابۍ ضمانت وشي او د سوریې رژیم پرې نه خودل شي چې نور وخت ترلاسه کړي.
د شام په اړه مو د رضوان مراد ریپورت اوریدو. اوس هم یو بل ریپورت لرو. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي بهرنیانو ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې مداخله وکړي. ښاغلی کرزی چې پرون یې یو خبری کانفرنس ته څرګندونې کولې دا ژمنه هم وکړه چې د انتخاباتو په پروسه کې به د دولتي امکاناتو څخه د استفادې مخه نیسي. تفصیل رضوان مراد په دې رپورت کې درکوي.
ولسمشر حامد کرزی وایي د 2009 میلادي کال په انتخاباتو کې څرنګه چې لازمه وه هغه شان د مداخلو په ځانګړې توګه د بهرنیانو د لاسوهنې مخه ونیول شوه، خو د نوموړي په وینا دا ځل به چوپ پاتې نشي. حامد کرزی چې پرونی په کابل کې یو خبری غونډې ته څرګندونې کولې د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د حکومت د وسلوالې مخالفې ډلې حزب اسلامي د یو مهم غړي قطب الدین هلال کاندیدېدو ته په اشاره وویل وسلوال طالبان هم کولی شي چې په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي. د افغانستان جمهور رئیس وویل هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د یو مشخص کاندید په ګټه او یا زیان له دولتي امکاناتو استفاده وکړي.
بارزی کې سبترام شو دو اصل دیگه بسیار مهم است کې تطبیق شو.
دی وایي ورسله دی چې نمونه ثبت شول دوه نور مهم اصول دي چې باید عملی شي. لومړی د حکومت بشپړه بېطرفي او د چارواکو لخوا د کوم کاندید په ګټه او یا زیان د دولتي وسایلو نه کارول، او دوهمه خبره دا چې بهرنیان باید په دې پروسه کې مداخله ونه کړي. ولسمشر کرزی د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د زیات شمیر کاندیدانو د درېدو په اړه ویل دا د افغانانو ترمنځ یووالی ښیي او دا د شفافیت او ډیموکراسۍ په لور یو بل ګام دی. د 1993 هجری لمریز کال د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه تیره یک شنبه پای ته ورسېده. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د راتلونکي حمل میاشتې په 14 نیټه د ولسمشرۍ د کېدونکو انتخاباتو لپاره وویشتو کسانو ځانونه کاندید کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان قبایلي ولس او پارلمان کې د دوی نمائندگان وایي د نورو هیوادونو په څیر دي قبایلی سیمو کې هم بلدیاتي نظام عملی کړی شي. بلخو په تیر وختونو کې هم دې سیمه کې د بلدیاتي نظام تجربه شوی و خو هغه ولس ته هیڅ ګټه نه ورسولي. تفصیل د منور شاه په دې رپورت کې وو.
په داسې حال کې چې قبایلي سیمو ته د سیاسي هلو ځلو د ازادۍ قانون غځول شوی، ځای ولستمه کوي چې دا وار به دلته د مقامي حکومتونو لپاره بلدیاتي انتخابات کیږي چې په نتیجه کې به یې د دوی مسلې په اسانه هواریږي. دا چې قبایلي سیمه کې بلدیاتي نظام څومره ګټور دی د سیاسي چارو کارپوه محب وزیر وایي.
دلته هم د پولیټیکای نه خلک تنگ دی، د اډمنستریشن نه خلک تنگ دی، غیر ملکانانو نه، د هغې د نوابانو د خانانو نه دا خلک تنگ راغلي دي او هغې نشي کولای چې پولیټیکل ته هر کس رسائی وشي. ناممکنه خبره ده چې د ملک زوی نه وي، نو دا آسانی به وشي د خلکو ته چې یاره هغه په خپله خلک منتخب کړي، ممبران به وټاکي چې د هغوی ستونزې کلیوالې وړې وړې ستونزې پولیټیکلی ته وړي، اډمنستریشن ته وړي او هغې ورسره ډسکس کوي.
قبایلی سیمه کې د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف په دور کې هم بلدیاتي انتخابات شوي وو چې پکې 10% کونسلران د پولیټیکل انتظامیه په خوخه اخیستل کېدل او د 80% کونسلرانو لپاره انتخابات شوي وو، خو زیاتره خلک وایي د دې نظام نه قبایلی ولست هیڅ ګټه نه ورسېدلې. په دغه انتخاباتو کې د خیبر ایجنسی نه کامیاب شوی کونسلر او د قبایلی کونسلرانو د اتحادیه مشر اسرار الله په دې حق لوي
چې مخکې تیر
بلدیات چې وو د سی کونسل جوړ شو او د بد امرغه چې کوم مقصد لپاره جوړ وو سره مقصد مونږ حاصل نه کړی شو او دلته پولیټیکل انتظامي مونږ هغه پاور نه راکول او مطلب هیڅ نه یې فنډ راکول نه یې نور اختیارات راکول او پولیټیکل انتظامیه دا نه غوښتل چې دا خلک مطلب دوله مونږ پاور ورکړو ځکه چې هغوی زیاتلل نو مونږ داسې یو کار نه شو کولی چې عوام له مونږ څخه ګړه ورکړی وای.
بلخوا د قانون او آئین ماهرین وای قبایلی سیمه کې رایج د اف سی آر قانون نه خو هلته د امنیت پټینګولو کې څه کردار ترسره کړو او نه د دې لوجه هلته کوم نوی نظام عملی کېدل شي. د اف سی آر د قانون ختمولو یا اصلاح کولو لپاره حکومت په تیرو وختونو کې یو کمیشن جوړ کړی وو. د دغه کمیشن مشر جسټس ریټایرډ میا اجمل وای قبایلی سیمه بنیادی آئینی بدلون ته ضرورت لري.
وی دا پر کانسټیټیوشنل امندمنټ پکار دی. کانسټیټیوشن کې 247 کم د فچې دا آرټیکل 247 هغه شی دا پارلیمنت اختیار بالکل نشته چې هغه فټه دا پر چې قانون جوړ کی او چې قانون سره جوړې نو هغه بیا پرزیدنت صاحب چې سو پورې هغه ایکسټند نه کی هغه نشي ایکسټند کېږي او بل ځای چې دا های کورټ او سپریم کورټ اختیار مکمل طور بند شوی دی نو دا 47 247 آرٹیکل چلے دا یو لو رکاوٹ دے دے لارے کے.
جسٹس میا اجمل زیاتوی قبایلی سیمه کې به بلدیاتی نظام د آئینی بدلون نه پس ګټور وي او دغه بدلون د پارلیمان په ذریعہ کېدل شي خو هلته چې قبایلی نمائندگان آئینی کردار نه لري نو په کار دی چې حکومت د قبایلی سیمو لپاره یو ځانګړی شورا جوړ کړي او هلته د لړکی د قبایلی ولس د استادو رائے معلوم کړي.
په قبایلی سیمو کې بلدیاتی نظام څومره ګټې ورکول شي ولست او څومره موثره کېدی شي په دې اړه مو د منور شاه ریپورت ورېدو.
نن د نهه ورځې د 2012 کال د اکتوبر 9 نیټه ده. ملاله یوسفزی نن په سوات کې په یو سوال برید کې جوړ شوې ده.
خو دا څو نه یو د علاج ورسته ملاله یوسفزی روغ شو او بیا په لومړي ځل شخص د ملګرو ملتونو په تالار کې ټولي نړۍ واورید.
Pens and books are the weapons that defeat terrorism.
خو کله چې ملاله وویشتل سو نو په پلار زیاودین یوسفزی ته تیرېدل.
قیامت نو قیامت نه بوم چته زیات و ملاله پر بنګن کې ته ونیولې وزه په پاکستان کې ته ونیو ځکه چې دې کله او خندل نو د دې داخله یو غاړه ته لاړاله. اوف نو ما او ما خزي مونږ د شپې د ماشومانو باندې وچه چړل.
خو اوس د برید یو کال پوره کېدونکو دی او مشال ریډیو پر ملاله یوسفزی یو غنټه ځانګړی پروګرام کوي. مشال ریډیو د پښتو ژبې هغه یوازینی ریډیو ده چې ملالی یوسفزی سره ځانګړی مرکه کړې ده. دغه مرکه او ځانګړی پروګرام به تاسو د اکتوبر په 9 نیټه د شورو یا چهارشنبه په ورځ د پېښور په وخت ماځګر 4 بجې او تکراری بڼه به بیا د پنځشنبه یا زیارت په ورځ د غرمې په 12 بجې واوري.
مشال سباله د ملالی یوسفزی په اړه ځانګړي خبرونه لري. همداراز د خبر پښتونخوا ملالی یوسفزی چې رجینه کو تعلیمي کمپاین چې چلولو په نوموړي د طالبان لخوا د وسلوال برید سباله یو کال پوره کیږي. نن موږ په ځوانانو غږ پروګرام کې له ځوانانو کارپوهانو سره د ملالی په تعلیمي مبارزه او په ټولنه کې د هغې په فکری بدلون خبرې کړي. راځي چې په ګډه وغږ شو دې پروګرام ته.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزه
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته چې کم غریبانان دی او د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوم.
د ځوانانو غ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره
نمشالډو د ځوانانو غک خبرونه کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه مني. د خبر پښتونخوا ملاله یوسفزی چې رجینه کو تعلیم کمپاین چې چلولو په نوموړې د طالبانو لخوا د وسلوال برید سباله یو کال پوره کیږي. نن موږ له ځوانانو سره پر دې اړه خبرې کوو چې دوی د ملاله یوسفزی په اړه څه نظر لري.
ملاله یوسفزی د پښتنو د سیمې یو اول خو اواز او خو دا غنم چې اوس د دې سیمې یو پہچان هم جوړ شوی دی
په ملالا د وسلوالو برید په اړه له پاکستان بهر د پاکستانی ځوانانو څه پوښتنه کیږي؟
دا خبر از ما سپروایزر ما سره یو بار پوښتنه کړي چې څه سبق کم کړی ته واپس دی نو څه څنګه اوسي هغه بس
پٹولا نہ کہ دملا لے فکری بدلون تھا کارپوہان چنگ گوری
یو دا سی فکری بدلون چی آغا ڈپو ہی تہذیبی مفکورہ دا خپل خبر کول او دا غی حق اصلول دا بشری حق دے او دا بشری حقونو په حوالہ مفکورہ دا
د سوات ملال یوسفزی چې د جنکو تعلیم کمپاین چې لولو تیر کال د اکتوبر په 9مه نیټه وسلوالو طالبانو په سوات کې لسکوله کور ته پلاره په ډزو ویشتله او جوبل یکړه. طالبانو ویلی وو هغه ځکه ملال یوسفزی په نخه کړه چې دوی په خبره هغه د جنکو د تعلیم لپاره هلې ځلې کولې. خو له هغه بریده نه همیشته ورستو کله چې ملال په لومړي ځل وینا کوله نو ویلی وو چې هغه د نړۍ د ټولو ماشومانو آن د طالبانو د بچانو لپاره هم د تعلیم حق غواړي. دروان کال د جولای پر 12مه د ملګرو ملتونو د ځوانانو سمبلی ته په خپل وینا کې ملال یوسفزی پر پیغلو او ځوانانو غږ وکړو چې د خپل حقونو لپاره راپاسي.
Let us pick up our books and our pens. They are our most powerful weapons.
راځي چې خپل قلمونه او کتابونه راواخلو. دا زموږ ته ټولو لوی وسلې دي. یو ماشوم یو کتاب او یو قلم نړۍ بدلولی شي.
And one pen can change the world.
په ملاله د طالبانو له خوا د وسلوال برج سماله یو کال پوره کیږي. د دومره موده کې په ځوانانو کې څومره بدلون راغلی؟ د پاکستان او په خاص توګه د خیبر پختونخوا ځوانان ملال یوسفزی ته په کوم سترګ ګوري؟
زمانم انیل شاهین دی زه په خبر کې صحافی ما جرنالست هم او دا کوم کیو کال تاسو خبره کوي نو زبا په دې وخت موږ دا خبره کولای شو چې ملال یوسفزی د پښتنو د سیمې یو اول خو आवाज خو دا غنم چې اوس د سیمې یو پہچان هم جوړ شوې ده. زمونږ د تر زنانه چې په پښتنو سیمه کې دي دا وی چې تم आवाज هغه جوړ شوې ده نو کم از کم دا غنم چې دا یو ډیر معمولی आवाज نو دا ډیر معمولی واقعي نه و او چې کوم په فیسبوک باندې دی به روان دي زه به د هغه یو نیگیټیو پهلو دا ونه چې ملال یوسفزی کوم کردار دی هغه خرابولو کوشش کیږي خو دا فخر کوم چې ما ملال یوسفزی د نزینه کتلی دا هغه چې خبره نشه کوله ملال یوسفزی دوم سر رسول نرو سره مختلف علاقو ته بچو دا هغه د خلکو لپاره به आवाज چې ټولو دا یو کال د پښتونخوا سیمه لپاره زمونږ به حیثیت د زنانو لپاره او زمونږ د جنکو لپاره په دې قابل فخر دی چې یو داسې جنې چې د یو داسې علاقې نه تللې ده د پوره دنیا په غږ غږ کې د زنانو آواز چت کړی دی د پښتنو آواز چت کړی دی نو زه دا ګڼم چې دا موږ ډېر د فخر مقام دی.
ملاله چې اوس یوه نړیواله اتله مبارزه ګرځېدلې په نورو هیوادونو کې ځوانان د دې مبارزې ته څنګه ګوري؟ په دې اړه په لندن کې یواز د کونکي صفیا بانو چې تعلق یې له کوټې سره دی وایي که یو خوا هغه پر دې ډېره خوشاله ده چې ملال یوسفزی د وسلوالو خلاف د جنکو د تعلیم لپاره غږ پورته کړو نو بل خوا پر دې خفه ده چې ملګري ورته وایي ستاسو په هیواد کې هغه جنکۍ وژل کیږي چې سکولونو ته ځي.
ملالا چی و اخی اور اخی فیملی دیر غد سپ بختی دیر بوٹو سپ بختی اخنو رواز سوی آغا علاق کم سواس رنگ علاقی کی سبق پر اولاد سا اور بل خواتا دا دیر خبر افتو سم دی چی ملس سطرا ریپریزنٹیشن دی دا وقت پر یورپ کی چی ملس خلق چی دی دا دو دا انجی سبق وائی آغا موڑی دا خبر از ما سپروائزر ما سا یوٹ باور پشتنا کردی چی سبق کم کنی چاہے واپس دی نو سوال څه څنګه اوسي هلته بس تاته اجازت شته مخته کار کوه ما ته خطرات شته یا نه شته پاکستان کې یعنی دواړه طرف فیلنګ شته خوشحالي هم دی چې وګوره یو نجلۍ اور هغه فیملی پاکستان کې سټپ واخیستی بول سټپ واخیستی سبق وره موږ زه افسوس هم دی چې موږ دنیا ته څه سره پیغام ورکو چې موږ څه سره دی له پاکستان کې.
د افغانستان ځوانان د تعلیم مبارزې ملال یوسفزی لپاره څه تاثیرات لري؟ په ډیړه په کابل کې یواز د کونکي مکمل بیبي څه داسې وایي؟
نو دا خو بیا افغانستان لپاره یو لوی راسته راوړه نه ده چې زمونږ د دویم ملال د مثلا یو د میوند په دښته کې چې زمونږ ملال چې مثلا په میوند کې شهید نه شي زمالا د ننګیت د ساتنه دغه په غوږ زمونږ افغانستان ډیر لوی بریا په لاس کړل او زمونږ د دویم خور ملال چې دا احمد افغانستان لپاره لوی بریا په لاس کړی دا موږ په دې باندې افتخار کوو او زمونږ ټول ځوانان باید دې سره وي او تر څو چې دا کومې بریاوې لاسته راوړي نو موږ پر باندې فخر کوو.
چې ټول انجن او ټول ځلمیان باید د ملالۍ په شان خپل کوم کارونه چې کوي باید کامیاب توګه وکړي او تل د افغانستان نام اوچت ساتي.
ملالۍ د ملګرو ملتونو ځوانانو اسمبلی ته په خپل وینا کې ویلي وو چې پښتانه د خپلو بچو لپاره تعلیم غواړي. همداراز په کوټه کې فضل الرحمن لایق مشال ډوټو ویل د ملګرو ملتونو د ځوانانو اسمبلی ته د ملالۍ وینا کول د سولې نړیوالې جایزې لپاره د هغې نومول د ټولو پښتنو لپاره ډېره د ویاړ خبره ده. دی وایي باید چې ټول پښتانه په خپلو لوڼو خویندو تعلیم وکړي چې دا رنګ پر نورو د دوی تکیه کمه شي. یاد وي چې ملالۍ یوسفزۍ ته د هالینډ کډز رایټس فاونډیشن لخوا هم ایوارډ ورکړل شوی دی. څو ورځې وړاندې ورته په لندن کې د ښځو د حقونو لپاره پر کار کولو هم جایزه ورکړل شوه. د سواد ملالۍ یوسفزۍ د کال 2009 په لومړیو کې د بی بی سی لپاره شاوخوا تر دوه میاشتو پورې په هغه وخت کې ډایري لیکله چې دغه سیمه د طالبانو په کنټرول کې وه او هلته یې د جینکو په سکولونو ته تګ باندې بندیز لګولی وو. ملالۍ د دغې خلاف اواز راپورته کړو. نوموړي هغه وخت په خپله یوه لیکنه کې دا خبره کړې وه چې هغوی کتابونه پټ ګرځوي او طالبان خپلې ټوپکې په ښکاره ګرځوي. همدغه وجوه چې پر دا قسمه خبرو ملالۍ یوسفزۍ د طالبانو دښمنه شوه. اوس د سوات جینکۍ د ملالۍ یوسفزۍ د سټرګل ته په څه سترګه ګوري؟ په دې اړه د سوات نیلم ابرار مشالې ډو ته څه داسې ویل؟
او هغه یو ماشوم هم د بیا هم د ایجوکیشن لپاره اوچت حالات داسې نه چې هغه نشو کولای. هغه یو بهادر جینۍ وه چې هغه زمونږ لپاره آواز اوچت کړو او دا زمونږ د پاکستان لپاره ډېره د فخر خبره ده چې هغه په ټوله دنیا کې زمونږ د پاکستان نمایندګي کوي. او چې اوس مونږ څوک پیژنو نو مونږ وایو چې پاکستان یو هم خلکو ته دا ډایرکټ پته لري چې د ملالۍ د وطن خلک دي.
د ملالۍ په ژوند او مبارزه کې د پښتونخوا جینکو لپاره څه سبق دی؟
زمانه ما د فتنجم دا او د پېښور سیمې سره مې تعلق دی. جی بالکل، د خوې شک نشته دی. دا خو زمونږ د چانوم پټ نه دی. د ملالۍ د څومره قربانیانې وي، کاغه د تعلیم په اړه باندې وي او کاغه د امن په حوالے سره دي. نو یو دومره کم عمر جنې چې کله دا سټپ اخلي نو یا هغه دا ثابت کړي چې هغه صرف د ځان یا د ملالۍ لپاره اواز نه، هغه د هر هغه ملالۍ لپاره اواز هغه اوچت کو. کوم چې د دغه کیسه ستوند سره مخ تي او هغه د دغه کیسه مسلونه راوستل غواړي.
زمانوم ساهرا دی او زه چاته دې خبرې کوم. ملالۍ یو ماشومه زموږ لپاره د فخر یو خبره ده. زه د چې ملالۍ د یو د سواد په شان د ریموت ایریا نه یو داسې ماشومه روچې د شوا چې هغه د زنانو د تعلیم لپاره اواز اوچت کو. نه صرف په خپل ملکی سطح باندې بلکې په انټرنیشنل لیول کوم هغه خپل اواز ورسولو. چونکی مونږ ټول زنانه یو ټول تعلیم ته هم توجه ورکوي یا تعلیم حاصله خو زمونږ تعلیم یا زمونږ اواز صرف زمونږ خپل کور پورې محدود دی. صرف دومره چې غیر دا نه چې صرف خپل اواز اوچت کو بلکې د خپل وجود یم یو قسمه قرباني ورکړه هغه باندې چې کومه سخت رااله هغه پکې کوم ځای ته ورسېدله. نو دا زمونږ لپاره د فخر خبره ده او ټول خلکو له همدغه سې د تعلیم د فیرو لپاره کار کول پکار دي.
تاسو د ځوانانو خبرې واورېدې. همداراز مشالډو د سوات 14 کلنې ملالۍ یوسفزۍ د تعلیمي او تهذیبي مبارزې په اړه له تعلیمي کارپو پروفیسر خادم حسین سره خبرې کړې دي. خادم حسین وایي ملالۍ یوسفزۍ د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ځوانانو ته د تعلیم ارزښت په ډاګه کړو او هغوی ته یې د خپل حق لپاره د اواز پورته کولو جرأت ورکړو.
یو داسې فکري بدلون چې هغه په ډېرو کلونو کې تېر شوي کلونو کې مانو لیدلی په داسې شکل کې و چې یو داسې مفکوره چې هغه په دریو حوالو کې ورته وګوري نو هغه راژوندی هم شوه، هغه په مخ کې هم لاړه او هغې یو علامتي شکل هم په سماج کې اختیار کړو. مفکوره یو بالکل جهاني او تهذیبي مفکوره چې هغه د تعلیم د زده کړې د پوهې او د بشري حقونو او د انساني حقونو خبره کوله او هغه تهذیبي ارتقا سره تړله او هغه د ملالۍ مفکوره وه. سکول ته تګ او خپل خبره کول، سکول ته تګ د زده کړې او د پوهې د تهذیبي مفکوره ده او خپل خبره کول او دغه حق اصلول د بشري حق دی او د بشري حقونو په حواله مفکوره ده.
خادم حسین وای ملالۍ نه یوازې په پاکستان او افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې د تعلیمي کمپاین یو تیګه کې خوده.
د ملینیم ډیولپمنٹ ګولز چې کوم مشري لګیا دی ګورن براون کوي، هغه یو عام قسمه منصبې په حیثیت روانه وه یا د هغې د پاره ریاستونو څخه خپل غاړې نه لوزونه کړي وو، خو هغه یو عام شکل کې روانه وه. چې کله د ملالۍ واقع وشوه
او د اغه نرسته چې کوم مفکوره جوړه شو اغه سره د دغه ملینیم ډیولپمنٹ ګول چې هغه کې تعلیم هم شامل دی اغه کې صحت هم شامل دی اغه کې نور څه هم شامل دی د اغه د حاصلولو لپاره د سیول سوسایټی تنظیمونه هم سیاسي ګوندونه هم او حکومتونه هم د سیدې سرګرمۍ په صورت کې مخه تر هغه د اکټیویزم په صورت کې مخه تلاړ او د ملینیم ډیولپمنٹ ګول د حاصلولو لپاره لوی پرمختګ بهرال او شو دا نو
قدم حسین جی ته وی ملال یوسفزی چې کوم تعلیمي کمپاین شروع کړي او د فکری بدلون کومتی گئی خود دا کچیر دا هر سفر مخربان وو نو یوازې پښتانه نه بلکې په ټوله نړۍ کې به یو لوی مثبت بدلون را مخته شي او په اخر کې ملالی یوسفزی ته په ډالې کړل شو سندرو کې یو دا خوندوره سندر ووري چې په کې سندرغاړي وای وګوره زبقام سر لړې کوم یو ورځ برازي چې هر سبا په لوړ غږ او ازادۍ وایو د خپل وینا د قوت په زور به وایو من به دا نړۍ بدلو چې څنګه یې بڑا خودل شوی دا
We've got doubts and beliefs, but no one thing's truly out of our reach. Don't tell me the sky's the limit, cause nothing could pull me down when I dream. I'm working on turning into a reality. Would you stand tall with me right here by my side? Be the change you want to see, take a look through my eyes. I am alive.